نماز پخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم او تر 3 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به د سولې په اړه په کابل کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې د تیاریو په اړه راپور درکړو. نن د کب دریمه په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر ضد د خلکو د خونړي پاڅون کلیزه ده. د نورو موضوعاتو تر څنګ په دې اړه هم یو راپور لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د سعودي عربستان حکومت 2 کسان چې اکثر شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ نن هم نښتې روانې وي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی اوري. ټاکل شوی چې سبا د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والي مقام پرنګړ د یو راکټي برید له امله یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته نیټه او ځای مشخص شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مندي څرګنده کړه چې یوې لازمې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه سي ترڅو موږ د غناسو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ټاکل شوی چې د سولې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو ترمنځ ترسره شي. نن د کب دریمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاسون له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. شپږ دېرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل خلکو په شته امکاناتو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاسون وکړ او دغه ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه ریاست د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې د هود په دریمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاسون کوونکي اتلان وبلل. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې د بغلان د والي د مقام پرنګړ د یو راکټ د لګیدو له امله یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې شیبه مخکې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. د دې لوبې ټاس یا پچا هانګ کانګ وګټله او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغو وسلوالو پر یوې دولتي ودانۍ یرغل وروړ او لږ تر لږه 2 کسان یې وژل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر ته نږدې له دې ودانۍ د وسلو ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. پولیسو او کمانډو ځواکونو نن سهار وختي په سیمه کې تازه عملیات هم پیل کړي دي. د هند امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي درې څلور سخت دریځي وسلوال چې په لاسي بمونو او ماشینګونو سنبال دي لا هم په ودانۍ کې دننه دي. دغه جګړه د شنبه پر ورځ هغه مهال پیل شو چې سخت دریځو وسلوالو د هند د ملیشه سرتیرو د موټرو پر کاروان ډزې وکړې او بیا د دولتي ودانۍ ته ننوتل. دا سخت دریځي وسلوال پر دې لانجمنه سیمه د هند د ولکې مخالف دي. هند او پاکستان له برتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر په خپلو کې درې ځله جګړه هم کړې ده. سعودي عربستان دو دیرش کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په تورنو کسانو کې دیرش د سعودي عربستان شیعه مذهبه اتبا، یو ایرانی او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سعودي شیعه مذهبي وایي زیاتره نیول شوي کسان پیژندل شوي شخصیتونه دي، خو هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري. پر محاکمه کېدونکو کسانو تور پورې شوی چې په سعودي عربستان کې د جاسوسۍ یوه شبکه جوړه کړې وه او ایراني استخباراتو ته پوځي معلومات انتقالول. سعودي چارواکي دا کسان په دې هیواد کې د اقتصادي ګډوډیو او فرقي شخړو د پارولو په هڅو هم تورن کړي دي. د دې کسانو محاکمه ښایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې پراخ کړي. د لیبیا د ختیځ حکومت او وفادارو پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازي ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پرېکنده لاسته راوړنې لري. د لیبیا ملي پوست پرون ویل چې د مصرات ستراتیژیک بندرې نیولی او د بنغازي د جنوب په 150 کیلومترۍ کې پر اجدبیه ښارګوټي هم ولکه ټینګه کړې ده. پوځ وایي لږ تر لږه درې سرتیري او د سخت دریځو وسلوالو 15 غړي پرون په شخړو کې وژل شوي. په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي پر ضد له پاڅون راهیسې دا هیواد د پراخو ناامنیو شاهد دی. وسلوالې ډلې چې پلازمینه ترابلس او بنغازي کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي د قدرت پر سر په خپلو کې شخړه لري. دوی د غراز د ګڼو د شپلو وسلوالو نورو سخت دریسو پر ضد هم عملیات کوي. اخوا بیا د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي هڅه کوي د لیبیا په ختیځ کې د پارلمان چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی ملاتړ خپل کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت د وزیر شاهین مصطفیف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایرنا خبري آژانس وایي په پام کې ده د آذربایجان ولسمشر د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه هم لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2016 کې ایران ته سفر وکړ او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای سره هم وکتل. او د قزاقستان چارواکو د دې هیواد د ژورنالستانو د ټولنې مشر او د هغه زوی نیولی دي. په الماتا کې د رسنیو د حقونو سازمان ویلي سید قاضي متیوف او د هغه زوی اسد متیوف د اختلاس او مالی نه ورکولو په تور نیول شوي دي. د ژورنالستانو د ټولنې مشر پرده او پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې دا تورونه سیاسي بڼه لري. د قزاقستان د رسنیو د حقونو سازمان وایي حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د ملي کلب فعالیتونه وځپي او پر مطبوعاتو خپله ولکه هم ټینګه کړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په درشل کې چارواکي سولې ته هیله من شوي دي، خو د دې خبرو د بریالیتوب په برخه کې شکونه لا هم پر ځای پاتې دي.
افغانستان کې د کوم مخالف د دولت کې دي دنه په داخل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبان سره نه غواړي، دوی سره د خپل سبا غم دی.
لبلې خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. نن د کاپ دریمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ارغل په وړاندې د خلکو د خونړي پاتسون کلی زده. خلکو ته اوس هم د هغه وخت خاطرې یاد دي.
نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، اته سیاسري راجګې شوې. چا چا څه په وس پورول د وروس په مقابل کې فیصله جګ شو، تانګې په تیلې پی وراچول وره وراچول.
نور موضوعات هم لرو. چارواکي هیله مند دي چې له بغلان څخه کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي به نن وصل شي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کندو میرمنو په اړه د ناوړه انګیرنو پر مسله خبرې کړي.
دا خبره د خواهی مکوي، د اندران مکوي، لورونه مې د خبره راته کوي. وای د موږ ورور د مارکیټ ته په قدم خوش کې دغه کور ته راځي. زه ته زارم زه څه به وکم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د افغانستان حکومت او د افغانستان ملي شورا هیله څرګندوي چې با په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل چې سبا به کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي څو په څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. دا د څلور اړخیزو د غونډو د لړۍ څلورمه غونډه ده. اخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا غونډې به د سولې مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. صفی الله ستانکزی له کابل راپور راکوي.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سه شنبې پورې یعنی سبا په کابل کې پلان شوې چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست ویاند د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې پر رسنۍ ته وویل چې له دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ له دغه ناستو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه وار مخکې په اسلام آباد او یو وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړي چې په وروستۍ یوه کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث وشو. دا څلور اړخیزې غونډې وروسته له هغه د روان میلادي کال له پیله راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدې. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډېر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
ترسو پوری جانبین مخامخ کې نه ني جرګمارا نشي کولای چې دا حل کړي. نو په دې کې موږ پر امید یو ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرایه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت صلح غواړي. نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقین ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې موږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډو کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمد زی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دي چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کیږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دوی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا کنه رسیږي دا به ډېر مهم وي.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په ګاونډ هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دی. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاري لومړیتوب بللی وو، خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو او دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې سبا کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي او د سولې په اړه په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن دوحې ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکړي. فرشته جلال زیدا موضوع په یو راپور کې څرګرلې.
مننه تکل صاحب. اوریدونکو، د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان پر ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مقرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
در جریان نظامی ده و نظامی جریان پا کنترول که او بالاخره در خبرو پا پیل که او درست نتیجه دم رسیدلو که دیکی شک نسته چه در پاکستان نظامی برخه راحیل شریف و مصرهی پورا کردار ادا کولیشی او در پورا شناخت لده در نظامی شبکوره چه افغانستان که در جریان پر مخ بی بل قطر دولتم یو خم اوقف لری اندر طالبانو نمائندگیشتنه کاغذ تر اوسه رسمیت نه دی پیدا کړی خو وخت نا وخت په قطر او په نورو ځینو کې چې کنفرانسونه کېږي هغوی برخه اخلي. زه امیدوار یم چې راحیل شریف د نورو پروګرامونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو نمایندګۍ ته او هغې ته کوم فرصت ولري او ملاقات وکړي دې برخه کې هغوی تشویق کړي ترغیب یې کړي او ذهنیت سازي وکړي. بدون د شک نه چې راحیل شریف د افغانستان د قضیې حل او د سولې د پروسې په کامیابۍ کې یو ښه کردار ادا کولی شي.
دوهې ته د جنرال شریف نننی سفر د دې لپاره هم مهم بلل سوی چې سبا په کابل کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د بیا پیل لپاره د څلور اړخیزو مذاکرو څلورمه غونډه جوړیږي. د څلور اړخیزو خبرو په دغه دریمه غونډه کې چې د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې سوې وه موافقه سوې وه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې وسي څو طالبان د سولې په مذاکرو کې ګډون ته وهڅول سي. داسې تمه ده چې په کابل کې به د سبا ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل یوه نیټه اعلان سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې به د طالبانو رښتینی استازي برخه واخلي.
سبا ورځ جلسه ده چې دوی به دکې هر خوا به د طالبانو سره روابط نیولې وي د هغوی سره به پوښتنه کړې وي. دوی که کومه مسله اعلانوي هغه ده چې ګمنام او بدنام خلک په کې اعلان نه شي چې تاثیر نه لري بلکې هغه اصلي موضوعګانې چې طالبان د کوم جهت نه رهبري کېږي تقویه کېږي او خارجي اړیکې پشتوانه لري او حکومتیار صاحب دا خلک په کې وي او دا موږ افغانان پېژنو که موږ د داسې خلک د سولې پروسه کې رامخې ته شي چې هغه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د خوانه رسمیت ونه لري د حکومتیار صاحب د خوانه رسمیت ونه لري اعلان نه شي نو هغه خبرې بې ځایه دي او د سولې د پروسې هغه وقار ته او حیثیت ته به کې ضربه رسوي. موږ به د طالبانو د رسمي نمایندګانو د حضور غوښتنه کوو هغه چې هغوی اعلان کړي دا زموږ نمایندګان دي. امید ساتو سبانۍ غونډه دغسې مرحله ته ورسیږي چې دا کمیوي ترلاسه کړي اعلان کړي او یا ډېر لپاره پروسیجر اعلان کړي چې زموږ نور د لارې نقشه جوړه شوې ده او زموږ پنځمه غونډه د مخالفینو سره جداګانه ناسته ده او بیا د افغانانو سره ده او بیا مشترکه ناسته ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دوحه کې دی او ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رسمي غونډه وشي. د دواړو مسایل به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې څارم.
مننه کوم فرشته جلال زئی. قدر من اوریدونکو و موریدل پر راپورونو کې چې په کابل کې د سولې د خبرو په اړه څلرمې څلور اړخیزې غونډې ته تیاری روانې دي او په عین حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره قطر ته رسیدلی. د چارواکو او د سولې په هڅو کې د ښکېلو فعالانو څرګندونې مو هم واورېدې چې د دې هڅو بریالیتوب ته هیله مند دي. خو په کابل کې چې زمونږ خبریالانو له عامو خلکو سره خبرې کړې نو خلک د سولې لپاره له هیلو او شکونو سره ګډ احساس لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
عبدالغفار یم. که زمونږ مشران شروع وایي دا نه سولې انشاءالله کېږي که چیرې زمنګ مسران خپل ملت ته پیوسته وګوري منګه د دوه سخو نغور خپل کلانو طالبان دي ک دولت ته وړ خپل منس کې سرکین او خصل هو کی چې هغه سره هم د وطن په هم د ملت او هم د اسلام په ګټه باندې وي.
عبدالواحد ما غلا خوشبینی خو باید چې ورته ولرو نو امید نه شو مګم زه چې څومره فکر کوم ګټه نه لري ځکه د افغانستان کې دا کوم خلق د دولت کې دي دنه په دې خل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبانو سره نه غواړي نو دوی سره د خل د سبا غم دی.
محمد شعیب یم سوسو د فیدا سناست سوی دی حکومت نتیجه نه درلودله اس وخت رول دی خبره دا ده چې هله طالبان په سوډا له سره ویشل اوس موږ ایران چې دوی به موږ سره کم طالبان کې نه د ملا رسول دلا د منصور دلا او یا هم د روحانی دلا حکومت دلا به دوی موږ سره رسول ته کې نه د کومې دلې ټټر ضمانت دوی موږ ته وحی شه دا دلا به موږ تاسو رسول ته کې نو
ستاسو جار د آزادۍ پر چپو
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د سولې د هڅو په اړه ورستی راپورونه مرکه او تحلیلونه د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ آزادۍ راډیو ډاٹ کام او آزادۍ راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هوت دریمه د پخوانی شوروی اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د خونړی پاڅون له کلیزې سره برابر ده. شپږ دېرش کاله مخکې په همدې ورځ د کابل بې وسلې خلکو د نړۍ د زبر ځواک پخوانی شوروی اتحاد پر ضد پاڅون وکړ او دا ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. د کابل ځینې اوسیدونکي چې د هوت په پاڅون کې یا برخه درلوده او یا د دې پیښې شاهدان وو د هوت له پاڅون څخه ترخې خاطرې تروسه هم په یاد کې لري. محمد حدیث پردیس دغه سیمو ته ورغلی چې هلته خلکو د هغه وخت د شوروي اتحاد د سرو ځواکونو په وړاندې پاڅون کړی و.
قدرمنو اوریدونکو زه هم دا اوس د کابل ښار د چنډول په سیمه کې یم. د 1953 کال د هوت په درېمه د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو قیام له همدغه ځایه پیل شو او وروسته بیا د کابل نورو سیمو ته وغځول شو. زه دغې سیمې ته راغلی یم او غواړم له ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې درېم د هوت حادثه یې په یاد ده. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه.
زما نوم حاجي ارون جان.
حاجي صاحب درېم د هوت قیام ستاسو په یادېږي که چېرته د هغې ورځې قصه راته وکړي.
د علماو په توسط سره خلک راجګ شو، هغوی تبلیغ شروع کړ او ملي قیام جوړ شو. نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، اته سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د وروس په مقابل کې فیصله جګ شو او د وخت په نظام یې تعرض وکړ. وروره ټانګې په تیلې پې وراچول، ورور یې وراچول، په توپک یې خلک ویشتل. هغه عامه خبره وه، صرف ملایان نه وو، په اصطلاح سپینګیري نه وو، ځوانانو عام قیام وروره ښځو نرپسې راووتل.
که څه هم د هود د درېمې په پاڅون کې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو عیني شاهدان وایي په دې ورځ د کابل په لارو کوڅو کې سلګونه کسان د روسانو او د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو پاڅون افغانستان ته د روسانو له یرغل شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته وشو او عیني شاهدان ادعا کوي چې دغه حرکت خود جوشه او مدني و، خو روسانو او د وخت حکومت په بیرحمۍ دغه پاڅون سلګونه کسان ووژل او ګڼې ورانې رامنځته کړې. د چندول اوسیدونکی حبیب الرحمن چې پخپله د هود په درېمه د روسانو پر ضد په پاڅون کې برخه اخیستې وه وایي د هود درېمه د ده لپاره یوه تور او نه هېرېدونکې ورځ ده.
ترخه خاطره ده.
ولې؟
په دې خاطر چې توره ورځ وه چې په دې ورځ کې د روسانو په افغانستان کې تجاوز وکړ.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هود د درېمې د پاڅون په مناسبت افغان ولس ته مبارکي او تسلیت ووایې. خاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
دغه پاڅون پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل پر ضد وشو، او هر کال زموږ خلک له هغو اتلانو یادونه کوي او مراسم جوړوي چې په دغه پاڅون کې یا شهیدان شوي او یا یې برخه اخیستې وه.
د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نه یوازې د کابل خلکو پاڅون وکړ، بلکې ورته پاڅونونه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ په هدف وشول. خو بیا هم شاوخوا لس کاله روسان په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې زرګونه افغانان ووژل شول او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
که تاسو هم د هود د درېمې د پاڅون په اړه څه لیدلي او څه اورېدلي وي، نو د افغان بي سیم په 1818 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریک کړو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله لودین کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې عالي شورا د رهبری پلاوي د نوي تشکیل څرنګوالي او د کاپ د درېمې یا د کابل خلکو د پاڅون اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا زړه او بې خونده تکراري کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او نه هم د دغه شورا ټاکل شوي مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې عالي شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا غړي باید درېمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوی تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوی غړي یې دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوی رهبری هم د پخوا په څیر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کاپ د درېمې یا د کابل د خلکو د پاڅون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلي چې د 1985 کال د کاپ په درېمه د شپې مهال د کابل خلک خپلو بامونو ته وختل او وروسته یې په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کاپ د درېمې پاڅون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاڅونونو پیلامه وه، او همدا پاڅونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کاپ د درېمې نیټې له پاڅون څخه عبرت واخلي. په سرمقاله کې راغلي چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ، او دا ځل کې خلک نور له وژنو او ځورونو په تنګ شي، لرې نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پېښه نه شي، نو له پلان سره سم نن به له بغلان څخه کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن خبریالانو ته وویل چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برېښنا د مزو پر نښلولو چټک کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان چارواکي وایي چې د بغلان په ډنډي شهابالدین سیمه کې د برېښنا په تخریب شویو پایویو کارونه چټک کړي، او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برېښنا تخنیکي ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي.
د کابل برېښنا د وصل لپاره هم د برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډیغوري په ساحه کې موجود دي، همالته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي، نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهابالدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې ونړولې او کابل ته د برېښنا جریان قطع شو. له دې پېښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برېښنا پایې نړولې، له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برېښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والي وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برېښنا نړول شوې پایې بیا ترمیم شوې او ټاکل شوې چې ژر کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برېښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
موږ کوښښ کوو چې د برېښنا مزي سره وتړو، څو وکړی شو د برېښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برېښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برېښنا وو، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برېښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن د کب درېمه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له شپږ دېرشمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په درېمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل. اجرایي ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړ شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والي د مقام پر انګړ د یو راکټ د لګېدو له امله یو تن وشل شوی او څلور نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن له غرمې مخکې شوې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. سعودي عربستان 2 کسان چې زیاتره یې شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. او د لیبیا د ختیځ حکومت ته وفادارو پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازي ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخې لاسته راوړنې لري.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه سباون کاکړ ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام کړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د حکومت اجرایي رئیس وایي چې په ننګرهار ولایت کې د کسبګرو د ټولنو د مالیو د زیاتوالي په اړه باید دقت وشي. عبدالعبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې وویل چې د ننګرهار ولایت یو شمېر کسبګرو او صنعتکارانو په دغه ولایت کې د دوی پر اموالو د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کړی دی. ښاغلی عبدالله وایي چې پرته له ننګرهار ولایت څخه په هر ولایت کې د قانوني مالیاتو پرته نور مالیات وضع کېږي، په اړه یې باید دقت وشي. دی وایي د ننګرهار ولایت له استاذ سره یې ولیدل او هغوی دغه مسله یاده کړه. البته تر کتنې لاندې ده. هغه مسله دا وه چې مصرفیت یو هدف ټاکي او دغه هدف ته د رسیدو لپاره پر یو شمېر مالونو مالیه زیاتېږي. چارواکي وایي چې په هر اداره کې د عوایدو د ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره مالیات یوه اندازه زیاتېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کرنیزې پراختیا د یواجولو په څلورم ملي کانفرنس کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وشوې چې په هیواد کې د ښه او باکیفیته تولید مخه ونیسي. د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د صادرات په برخه کې او د سړو خونو د جوړولو په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی الکوزی وایي چې دغه ټولې موجوده ستونزې چې د کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د کرنیزې پراختیا د رواجولو په څلورم ملي کانفرنس کې یادونه وشوه، د یو پکیج په ډول راټولې او ولسمشر ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د یو شمېر هیوادونو سوداګرو او پانګوالو زړه ښه کړی دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل هاشم رسولی ازادي راډیو ویل چې په هیواد کې د نندارتونونو جوړول او سیمه ایزې اسانتیاوې د دې سبب شوې دي چې دغه پانګوال او صنعتکاران په افغانستان کې پانګونه وکړي او خپل شرکتونو ته پراختیا ورکړي. ښاغلی رسولی زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې 300 ایراني او 250 په شاوخوا کې ترکي شرکتونه فعالیت کوي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دنیا بهرنی اثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو ایرو شپږ اویا افغانۍ یو شل پوله، یو پونډ اووه نوي افغانۍ یو اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ یو پنځلس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ یو پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه څلور څلوېښت افغانۍ.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د اس ام اس اړیکه له بده مرغه غیر فعاله شوې ده. له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو. د دې اړیکې له بیا فعالېدو سره سم به یو ځل بیا د اس ام اس اته سوه اتلس په وسیله د افغانستان د روانو حالاتو په اړه ستاسو نظریات تبصرې بیا راوخلو او د ازادۍ راډیو له لارې به یې خپرې کړو. کله چې دا اړیکه بیا فعاله شوه نو تاسو ته به مونږ احوال درکو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، د شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شپه په شپه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په ورستې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخه، او ورپسې د نیمې نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
یو کلی زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوالو د خپل ښه راتلونکي په نیت چې بچي په نشه یي موادو روږد نشي اسلمې پولیسو ته په لاس ورکړ. اوس راځئ واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلم لټوي.
هی وروره، ته اوس په خبره هم پوهېږې او کنه؟ وایم نن د بندیانو د لیدو ورځ نه ده.
تو وګوره یو چاره وکړه ضابط صاحب، چې خورایې مې بندي ده، غیر له ما بلې څوک هم نه لري.
څه نومېږې؟ ښه، هر څه چې نومېږې.
جابر مې نوم ده.
ښه جابر، وروره ګوره، دا ټول خلک چې ولاړ دي د بندیانو لیدو ته نه دي راغلي، نور کارونه لري. بس ده، نور مه ځان خفه کوه. مموم پلیکه کې سامو درېږئ.
څه وکړم، اسلامه څنګه به دې ګوتو ته راوړم؟ دا په دیوالې چې لیکلي کا کوګنار لمنځ یو نسو، کوګنار به مونږ لمنځ یو سی. په کومه خوا لاړ شم؟ له چانه پوښتنه وکم؟
اے وروره، ته لا نه تللی؟
نه، زه وخت نه لرم، کار مې عجل دی، زم سفر لرم.
خو زه لاړ شه کنه، هسې دې وخت ضایع کوې. دلته قانون دی، دا څوان ځل دی چې له مخې مې دې خواوې خوا تېرېږي.
ته ونیسه کنه، که شیرنی میرنیم غواړې در کوم.
غلی شه کنه، اوس به دې په خپله خبره پښمانه کړم. زه تا ته رمخور ښکارم؟
نه نه، دومره خو زه پوهېږم چې ته رمخور نه یې کنه.
ځه ډېر مه غږېږه، لاره پرېږ دې موټر ته وباسئ.
نه پوهېږم څه وکړم، د مشر او سیلاني ځواب څه وایي؟
سربازه مرسته ورسره وکړه.
هی دا خو اسلم دی،
څه کوې؟ اخوشه
همدالک مې په کار دی، اجازه راکړه.
نشته اجازه، لرې شه.
خو بس همدای خزای دی، ته مې مه پرېږده. اخوشه له مخې مې چې اوس به دې سوری سوری کړم.
بس دې ستړی شوم. اوف همیرا، خیری چې د زوی واده ده دی، لږ دمه جوړه که، چای مو سوړ شو.
وای خدایه، دې ورځې ته مو ډېر انتظار و.
پریده چه درونه مو یخشی
کاکا را را دا پیاله چه تا هم خفنشه
سونه میوشو یو پیاله ما تم را که چه بیازم آغا بله کوتی تا ناوی گورم چه تیاره ده کنه
رختیا وایی چه دورور واده پا خور خکلی بی
او شکر می پلور ده
او دخور واده سنگا
دخور واده هم پرور کلی بی اغا سندره ده نده هردل چه وایی دیگو در غاره ای چارا ما بی رورم که رور می پاسل جورا شنگ ده پر رو
سابر پیالی طولیشی بیا بای دایری سر راتا وایی خو کاش که زرمینم وای ده احمد واده تا دیره وسیدلا
او کل جامعه هم جوره کرده وی خورا نغلنو
نکیده نو دیره غم جنو دلوره زوی پولیس بوتا نپویگم چه بلای ورسر نیولی و نشایی موادو کچه
ده نکاش شایدان رغلل یو تون مشری خزی ورشای غی کوتی تا چه ناوی یوازی دا هی ناجی ناوی تایره وا
اوهو بیغمه و ساده زوم خوری
مونگ باورشو رازه یاجیری بی بی تروری تم را پاچه ولی ناسته بلو راز بستا دگل ماما زوی وادم بی بیا بزم ناسته ایم
سلام علیکم انجنو
هی پلوشی تا سمرا ناوخت رغلی اوهو سمرا خکنی شوی استری مشی
خیر یوسی ولی طول دست غلی ناسته استه دست رقم باده دی
اجازه را که خویندو لارا پریگ دیگ
دیرو بخی خوری مگ وصل ناوی ببینه و پختانه لرو نور دو
نازنین خوری تا دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی
نازنین خوری که تا دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی او کسستون زیا جبروی همون ویلیشه
هو امداسی دا او کنیمی نو وای چه ده مهر او نفس وکیل دی سوک تاکی
مشر و رور می عنایت الله
څوک
عنایت الله
مونږ لرو او تاسو پوښه وکړ
مبارک 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 دې شه دلبر زما مینا دې زړه سره تاسې مې زړه لکه دې ور ولګې دې الا ورو 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 بلې نشد نظر وا وا وا
ګلاله یې تماشا د ناوې د درېدو جای وګوره چې څنګه دی
ښه هی پلوشي راشه تم
ښه وږمې بېرته راځم ګلاله یې لکه چې دې واده کې مرکه درته پیدا شوه هغې ښځې دومره درته کتل
ته پرېږده ټوکې پلوشي ما یو څه واورېدل رښتیا دي
څه دې واورېدل
اوس مې څوک غږ ونه اوري هغه اسلام رښتیا پولیسې بیولی
او کنه ان شایي مواده سره یې نیولی و
زما باور نه کېږي چې هغه به داسې کار کوي هغه خو داسې هلک نه و
هغه بله ورځ مې پلار وویل چې که څوک دې پوډرو تاریاکو او یو بل نوم یې هم واخیست که دې هغه قاچاق وکړي او یا لاس ورسره ولري تر شل کاله بندي کېدای شي
څه وای خدای دا څه وشو
کم وای وای هی ګلالۍ ستا خو سترګو کې اوښکې ډنډې شوې
اوف خدای توبه اوس مې څوک هم داسې ونه ویني
ولی جانا بس تا که او مجموع بلم راولو
تو داری چه ورطه او گورم
او یو بلا مجموع راوله که در راوله مای
راوله خیر بیسی ای خیر بیسی بس دی کوتی پوراش هم خانسر دا غوره در غران دیگه
تا کراش ولی جانا چه هوا سره در دوره لاره کی اخیگی
غم امکا و اکرم خانه ویلی غوری می اخیستی و زر نموم کیگی
خیر ویزی چه زمانگ در اختیا غم خود در سره و چه خق غوری دی اخیستی دی
او طولو نزیاد زما دی خیق دی قدیر دی رختیا فکر را سره و امداسی دی مولوی صاحب
عبدو صابره پا قدیر خو لگیگی زره نازک ده بس ندر نخبشی
نه نه ولی بخب پکیگم داخل دو خوشحالی زایده دل دو خبگان ناروا ده
او رشتیاوه قدیر خانه نن خود خوشحالی ورز ده طول باید خوشحاله ووسی چنگا ملک نوابا
او مولای سه طول خوشحاله دی خود صابر بلو طول زیاد خوشحاله دی
قدیر خان دی خیری سی ټول په دې کار خوشحاله کړل چې ولور یې وانخیست.
کور دې ودان قدیره، که دې د زوی له واده مخکې وزورولم هم بیرته دې ډېر خوشحاله کړم.
بخنه غواړم صابره، ته د ژوندی اوسې مولوي صاحب، ستا له برکت و کنه خو ما سمه لاره نه ونیولی.
تم خیر ویسې چې زمون خبرې ته دې غوږ ونیوه. خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي.
رښتیا وایه مولوي صاحب، کاشکې ټول ځان له حرامو وساتي. ته اوس ګوره د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت.
اوهو دا زم ډیر پې خفه شوم، دوه ورځې نه کېدلې چې کلي ته راغلی وه او بیا په داسې تور ونیول شو.
دلاور خان یو خوا زندانی دی او زوی بله خوا.
هغه ورور یې نه یم، خو لا ښه شو چې له بنده راخلاص شو.
ښه خبرم نه ده چې یاد یې کړو. خو د دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټپټانې شروع کړي، یو چې راځي بل ورځي.
ورونو، د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو. دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی، د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي.
هو مولوي صاحب، په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښت به بند کړ.
بس خیر ویسئ، دا به وایو چې خدای مو دې له هر بد عمل او حرام نه وساتي.
آمین.
او د همدې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشهیي موادو کاروبار رسوا شو، کنه نور به لا څوک ورسره در په دره کېدل.
رښتیا وایي.
خدای دې نور هم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو.
آمین.
ښه اسلامه، وخت کم پاتې دی، زما د یو څو پوښتنو ځواب راکړي.
پوښتنې؟
او خو هر څه به رښتیا وایي.
سمه ده صاحب، خو زه رښتیا وایم، زه بې ګناه یم.
د بېګناهۍ دعوا هر مجرم کوي. ښه اسلامه، دا کس څوک و چې تا باندې ډزې وکړې؟
زه نه پېژنم څارم صاحب.
ښه یې پېژنې، ځکه کله چې تا هغه ولیده ولې وارخطا شوې؟
ما نه پېژنده.
ښه نو، چې تا نه پېژنده غم ته نه پېژندې؟ دغه اړتیا څه وه چې راغلی وو او ته یې لټولې؟
هغه دروغ ویل.
خیر یوسې، دروغ یې ویله؟
هو
دروغ یې ویل. سمه ده.
هو هو.
نو دا دروغ ویل ته څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې؟
هغه به کس غلط کړی و، د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي. زه څه پوه شوم، هغه خو وتښتېده.
او معلوم داره، هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که موږ هغه نیولی وای خبره حل وه، او ته به موږ ته بې ځایه دلایل نه وایې. هماغه کس او ملګري به دې حتماً راکړي.
هغه زما ملګری نه دی، ما ته نه دی معلوم.
اسلامه، ته مه ډارېږه، هر څوک چې دی ویښیه، دا ستا په ګټه ده. حتی کېدی شي په دې کار دې بېګناهي ثابته شي.
زه خو بېګناه یم، زه په هېڅ نه وم خبر.
اوس خو خبرې، هغوی قانون ته په ګوتو ورکړه او موږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه. ښه فکر وکړه، دوه دقیقې وخت لرې.
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنو دې.
دوه دقیقې وخت دې مه ضایع کوه.
ښه صحیده ساتم صاحب. او خدایه، جابر خو همدلته پیدا کړم، اوس څه وکړم؟
اوریدونکو او په ځانګړې توګه خوشباور ځوانانو، ډیر ځله به مو اوریدلی وي چې په پټو سترګو په چا باور مه کوئ. ستاسو په نظر د دې نصیحت هدف څه دی؟ او د اسلم د اوسنی حالت چې د قاچاقو په تور نیول شوی لامل یې څه دی؟
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې د ښځو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموګ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یوه میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ.
زما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی ده، اوس هم د خواښي ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کړې، دغه کور ته راغله، زما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښي مو کوي، دندران مو کوي، مسالار سره کوي، لورونه مې دا خبره راته کوي، وایي زموږ ورور دې مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کوټه راځي، زتی زارم زتی سې چاره نه لرم، زوی څه بو وکم، د مام د زلنه وکد ما یوانان په خوارسي په خپل ز خوارسه مزه دی، الله رو مکرر. او دا خبره کړه ته کې زتی زارم چیرته بزلارس د نو سنگ ته نه دریګم، وای دا د کونډه کزلار کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي، دا خو کونډه ده، زتی خلک بده منی کنه.
د میدان وردګو اوسیدونکي نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیورته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده، کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یوه داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یم د کونډه شوه، جایداد د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې ورشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغییر وکړي، او دا کچو اوغ بات شګونه او شاید پنیک شګون باندې واوري. فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوي ته کیږي او هغه ته ستنه راخصل کیږي، هغه یو ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه هم دا رضایت وی کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په خې نظر نه ګوري، او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی ل مراسمو ځان ګوخه کوي.
کله یو خزه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې په چغې ته د یو سمې خزه پسترګ نه کتل کیږي، او هغه د بدشګونه خزه پسترګ کتل کیږي، او انداسې چې مثلا کله دغه ورور واته وی نو هغه چې دغه ناوی راوړي بیا نو دی توای چې ته مخته ما ورده ته بدشګونه یې اته مال سلیدل دي چې کله د بام پسترګه ولاړه وی هغه ناوې چې کله راوړي دي ته چې له بام څخه راکوزه چې ته پاس ولاړه یې دغه لاندې ته باید دلته ونه اوسېږي چې ستیری پې ونه لوېږي، او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه میرمنې داسې حالت رسېدلي چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي، او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغې له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي، او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري، او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوی ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوی قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شو، نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسی اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسته دی، اصلا جزایت نو خو خیر چنده لک په روستو کې تحصیل وکړو، پس دا لک د دوی د واده دوره راغله، لک سي ټکر وکړو، نو دوی ویل نه دا د واده موضوع سره مسته ست د بدشګونه بدبخته یې سدا زوی دې مرس مطلق روابط لخپل خپلوانو همسایگانو کلیوالو او ټول سره قطع اوس نه چا سره څوک راسم نه ور سره کینی او نه چا ته په مړي ژوند کې ورځي، نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې، نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم را واخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بدشګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کی یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوی موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلې او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په میادیږي. خرافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالې لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عمل کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه رسای چې وخی چې یو کونډه خځه سوره په نوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده. هیڅ راز ثبوت هم دغه خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانوي سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی همدارز وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقی قضاوت کیږي، پیشداری کیږي، حقوقی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې حقوقی چې بد شګومۍ ټاپه خوري، دوی د بد شګومۍ او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړه ډیر پل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي دا الله جل جلاله له جانبه دی، نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره سه اصل او رابطه نشته وکي ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب یې هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بدقدم بدفعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه در الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد الله تعالی ده خبول بندگان رو مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله ده طرف ده.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړ خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زګرو. ټول هغه پیخي چې زموږ په ژوند کې پیخيږي د الله تعالی له جانب دی او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړ خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. کا واړې مختلفې کونه راوستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې 1400 هرات کې 3000 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3000 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.